په کابل کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته ز فریبا ظاهر شرق لاس تر تویم چې په تخنیکی چارو کې تای روشن رساله دی. دوستانو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي خبرونه ته ځانګړې سو، د خو په سر کې خبري برخه هم لرو. مخکې تر دې چې راپورونه واورو، تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ز فریبا ظاهر وړاندې کوم. سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. او د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. دا ژمنه دغه هیواد ته د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شورا ویان فریدون خوځون تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د یوه هیئت په مشرۍ د دوشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ، چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو، یو ډله ترورستانو او یا شل دیرش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالی شي او هر څه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له ښاریانو ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږویشتمه امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې سوې، خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. په خوست کې نن سه شنبه د 50 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د سیالۍ د اتلولۍ جام لپاره وی د یادولو وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر 30 منټې پورې دوام کوي. زموږ غلازه د راډیو اوري د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یک شنبه ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لومړی په کراچۍ کې پر کور چاپه وهل سو. یو پولیس د نوم نشودلو په شرط د مسید نیول کېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګیدلو تورن په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سندیالات پولیسو ته وسپارل سو. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې دولتي استازي د کورونا وایروس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایروس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزارت څه باندې سل چینایي او روسي کمپنۍ د شرکتونو هغه نوې لست ته ورزیاتې کړې چې ادا کیږي د دغو هیوادونو له پوځونو سره اړیکې لري. په دې اقدام سره به امریکایي مالونو او ټکنالوژۍ ته د دغو شرکتونو لاسرسی محدود سي. په دې لست کې 50 چینایي او 50 روسي کمپنۍ شامل دي. د امریکا د سوداګرۍ وزیر د دسمبر پر 28 په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا هم لوستلای شئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ورځو د خبرونو خبری برخې ته. د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاتراتلو تورن کړ، نه یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبريالانو د وی ټولنې د مشر تر وجل کېدو وروسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وجل کېدو خوښ شینه شو دلید. سلیم محمد صالح په دې اړه راپور راکوي.
د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دې توانیدلی په لویو او وړو شرونو کې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر د خبره تیر شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړي چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري. د افغانستان حکومت متاسفانه هیڅ د خبريالانو د ساتنې په اکړه هیڅ کار نه کوي او خپل قانوني مسؤلیت او دنده متاسفانه اجرا کوي نه. مونږ د افغانستان امنیتي ارګانونه په ملي او محلي سطح د دوی نه دا غواړو چې لږ تر لږ دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید ژر تر ژره وسیري.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبريالان اندېښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سولتسار ویب سایت خبريال مجید ژړان او د پژواک خبري اژانس خبريال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
د خبريالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبريالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبريالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبريالانو وژنه زیات شوي دي چې دې کار واقعا هم د خبريالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی د منفي اغېز ورمنډ کړی دی. خبريالان نس کوله چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن بم د خبريالانو لپاره ډېره سخت وي او د دې په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خو د نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي بلکې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دي عملي ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو له پوښښ او انعکاس څخه ویره لري. په دې وروستیو کې د افغان خبريالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي هڅې پیل شوي دي.
یک جنایت علیه خبرنگاراست.
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د خبريالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنۍ شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یما سیاوش، د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقي، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقي او فردین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
دوستانو د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه مو د خبریالانو د دفاع ټولنو اندیښنې واورېدې. په همدې پلمه غواړم د یادونه وکړم چې نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایید وژل کېدو 24 ورځې پوره سوې، او موږ د همدې ورځې په پلمه د شغلي دایي د کارونو د درناوي په پار او د شخصي ژوند په اړه راپورونه پکې جوړول لرو چې د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اوریدل مه هیروي. اوس په تر ویلاندې وقفه وروسته د خبرونه پاته برخه ته ورسو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که افغانستان او غوړی فاطمیون ډله به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف برای لاتلو نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې میشت افغان وګړي په خپله خوښه د سوریې جګړې ته ځي، خو په ایران کې تر دې مخکې ځینو پناه غوښتونکو ویلي و چې د ایران لخوا د ځینو امتیازونو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. سلام محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد د سوریې او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیره شپه له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیون ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي، ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو لزواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستلو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خبره سیو فاطمیون ډلې چې په ایران کې له میشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریې ته لیږلې چې د ولسمشر بشارالاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوشیټډ پرس خبری اژانس په تیره مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشارالاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپلو مذهبي عقایدو له مخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه داسې راپورونه سته چې د سوریې په جګړه کې دا مهال تر 1500 افغانان ونډه لري، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس به په سوریه کې د دوی شمیر 2000 ته رسیږي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیاګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډیره شیاګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په تیره مارچ میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپای پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
دوستانو مننه کوم چې در دې مهال مو زموږ خبرونې را سره واورېدلې. دښمنې سره سم د خبرونې په دې برخه کې د موسیقي خبرونه لرو اورېدو ته را سره پاتې سي. خو تر هغه دمخه به له نسیم شفق څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان د مسایلو په اړه څه تبصرې لیکلي.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د چاودنو، غلاو او هدفي وژنو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د خلکو روحي حالت سخت زیانمن کړی او اکثر افغانان فکر کوي چې ځان او مال یې په دوامداره توګه د یو نامعلوم دښمن لخوا ګواښل کیږي. ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې د اوسنیو وژنو او چاودنو یو خصوصیت دا دی چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي او تر اخره ګونګ پاتې کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې همدغه ګونګوالی د عامو خلکو ذهني حالت ډیر خراب کړی، ځکه په خبره یې هیڅ وړاندوینه نشي کېدی چې پیښه به چیرته کیږي او هدف به یې څوک وي. افغانستان ورسپانې د دغه هیواد د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو سرګندونو ته اشاره کړې چې د هند د تحرکاتو له امله د سولې پروسې د زیانمنېدو خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه افغانستان تل د نورو هیوادونو د ګټو قرباني شوی او هر ورځ یې بیا پرې کوي.